د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي رادیو له لارې د خلاصون لارې په خبرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاستهم اجر عظيم درك.
السلام عليكم ورحمه الله.
انت
اولا صاحب خبروين تشر اغلاس مهرباني وكي خبر الشريف استنا مود جناب مفتي صاحب سخوكي
شريف انا بجا دا ولد مزي وقت لي انا دا تقريبا لست ولا سكاري كده تورك سويدي ايا
انشاءاللہ مفتی صاحب د حمدی خبرونې لاله تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابی په هیله.
وعلیکم
السلام. محترم مفتی صاحب، تاسو د عطا الله ورور پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب ووایئ.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې دا د مفقود مسله ده، یعنی هغه ښځه چې خاوند یې ورک وي، د مرګ او د ژوند حال یې معلوم نه وي، دغه کس ته مفقود ویل کیږي. د دغه ښځې په اړه باندې زموږ د مذهب حکم دا دی چې دا ښځه به نوي کاله انتظار کوي، یعنی دا چې د دې خاوند د کومې ورځې څخه زیږېدلی دی نوی کال به انتظار کی. الدوری مختار وحشی ابن عابدین لکی قوله على المذهب وقیل يقدر بتسعین سنه بتقدیم التاء من حين ولادته واختاره في الكنز. او بل خبر دادا چه دایو خبر روشانه که دل غاری چه داغ سره ورکسوی دی دا پدو حالاتو کیوی. یو دا چه پا عادی حالاتو کیوی، لکه یو سړی چې په سفر ولاړ سي، پر عادي لار باندې ولاړ سي، په عادي صحت باندې ولاړ سي، د دې حکم داسې دی. او کچیر یو سړی پر یو داسې لار باندې تلی چې پر هغه لار باندې غلې یقیني و، یا غالب و، او مرګ یې غالب و، یا په داسې کښتۍ په دریاب کې ولاړی چې دغه کښتۍ د دې نه وه چې نجات پیدا کړي، او یا دا چې دا سړی په یو داسې حالت کې وو دغه ناروغي د دې نه وه چې دی جوړ روغ رمټ ژوندی پاتې سي، په هغه سي صورت کې کورک سو، نو په هغه وخت کې نو بیا د ده مرګ غالب دی، د مرګ پیسله یې کیږي کورک سو دومره وخت. په دغه حواله یوه صفحه وروسته الدوري مختار لیکي واذا فقد في المهلكه فموته غالب فيحكم به كما اذا فقد في وقت الملاقاه مع العدو او مع قطاع الطريق او سافر على المرض الغالب هلاكه او كان سفره في البحر او ما اشبه ذلك حكم بموته. الخ الدر المختار وحاشي ابن عابدين تلرم جلد صفحات وسوا ونوي. خو داتش وس حالات بدل سويدي او دا پتوا هغه محال سوی ده چې هغه محال دا د اوس زمانی اسباب و وسائل موجود نه و، تلیفونونه نه و، د انټرنیټ چې کوم مواصلاتي اسباب دي لکه واتس اپ و وایبر و فیسبوک و پلان و پلان، دا شیان نه و. پیسله داسې و هغه محال یقیني د یو چا علم لاسته راوړل ګران کار و، یعنی دا که چیرې یو سړی بل بری اعظم ته تللی وای نو بیا سفر په میاشتو میاشتو خطر علی جل یا بیرته راتلل دا اسانه کار نه و. د دې امکان و چې یو سړی دې لس کاله ورک وای، شل کاله دې ورک وای، هلته دې اوسېدلی وای، شل کاله بعد دې راغلی وای. اوس چې اسباب و وسائل ډیر سوي دي او د مواصلاتو یعنې د یو د بل سره د وصلولو، نښلولو، پیدا کولو اسباب زیات دي. یعنې د دنیا په هر کونج کې که یو څوک اوسېږي، هغه وغواړي چې خپل دوستان خبر کړي په ضرب د څو دقیقو یې خبرولی سي. او هم هغه کسان چې هغه پلټونکي دي، د خپل مفقود یا ورک قریب پلټنه کوي، هغه هم کولی سي چې په څو شپو څو ورځو کې په هر هیواد کې چې وي خپل ځان ته معلومات وکړي چې زموږ قریب ډېر دي. د دغه نکاتو په نظر کې نیولو سره ځینو علماو د امام مالک رحمه الله پر مذهب باندې فتوا ورکړې ده، او دا وایي چې د امام مالک رحمه الله پر مذهب باندې د مفقود لپاره څلور کاله انتظار پکار دي. که څلور کاله هغه سړی پیدا نسو، نو هغه ښځه کولی سي چې د بل چا سره نکاح وکړي. د دې دپاره چې د دغه ورور ښه یقین راسي، نو لطفا د اشرفیه مدرسې ته مراجعه وکړي. هغه دغه فتوا لیکلې ده، هغو علماو سره د دلایلو لیکلې ده چې په داسې حالاتو کې فتوا باید د امام مالک رحمه الله پر مذهب باندې وسي، او دغه ښځې که څلور کاله انتظار کړی وي بل نکاح دي وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله. جوړ وسی، مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟ عزیز الله صاحب اواز ډیر ښکته دی، مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنه مو د مفتی صاحب څخه وکړئ. زه پښتنه
مهرباني په اړه کې راځم او به تاسو ته دا نه ښکته کوم چې تاسو باندې د نورو مې یادې نو ما ځینې خلک وایي چې دا سیمې دي، ځینې وایي نه چې د دوو په مزدوري ده، دوه دا وایي نه دی، او ځینې دا وایي شته دي چې دي په دې خاطر باندې چې دلته دوه او درې او څلور پنځه سره مزدوري یا نو دوی چې دا ټولې دغه چې دا بیا ټولې پرې وځه، نو کله چې دوی چې دا روپره کاله چې بیا دوی پرې مزدوري او ټول شوي دي،
ډېر ښه. ستاسې شرعي پوښتنه واورېدل شول، مفتی صاحب جواب درته وایي، ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور عزیز الله و د ده پوښتنه په دې ډول وه چې نیش وهل په حساب باندې، ځینې خلک وایي چې نیشګر چې نیش وي په دوهمه درېیمه او یوه څلورمه شریک وي، دغه سیاقت دی وایي جایز نه دی. نو که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله تکرارا د همدې راډیو د لارې څخه د دې جواب تکرار سوی دی، د دغه سوال جواب تکرار سوی دی.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، راځو د بل اوریدونکو په لور. بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه شئ؟
جوړ وسی، مهرباني خپل نوم را وښایاست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
روپیے
عبدالرزاق صاحب، استاد شریف پښتنه واورېدل شول. ان شاء الله محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې لارې تاسو ته شریف جواب وایي. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالرزاق ورور پښتنه واورېدل چې د ګروي اړوند و، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شریف جواب ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې دغه د دوکانو په ګروي اخیستل یا په ګروي ورکول یا د سرایو په ګروي اخیستل او په ګروي ورکول، دا که د بیع وفا پر اصول باندې برابر وي چې تفصیل مو یې کړی دی، نو دغه بیع وفا هم جایزه ده. او د دغه بیع وفا باندې چې کم دکان واخیستل سو یا کم سرای واخیستل سو، هغه په کرایه ورکول هم جایز دی. که بیع وفا چې هغه اصلي صورت یې دی هغه نه وي، بلکې دغه ځینې رواجي صورتونه چې تاو بالا کیږي اکثره خلک پر دغه رواجی شکل باندې کی، لکه د زموږ په شار کې چې رواج دی پر دغه شکل باندې کی، دغه سودا هم ناجائز ده او په کرایه ورکول هم ناجائز. چې تفصیل مو یې مخکې کړی دی، د لا تفصیل لپاره چې پر تفصیل واره مسله طلب کې او ځان په پوه کې مدرسې ته مراجعه وکړه، او د دغه مسائل د پاره ردی محتار لیکلی دی. سورته ان یبیعه العین الخ ردی محتار جل تلرم صفحه 204 اویا. همدا ډول پتاوای کاملیه صفحه 3 اتیا. همدا ډول پتاوا قاضی خان علی همیش هندیه جلد دریم صفحه 208 او 209. هندیه جلد دریم صفحه 208 او 209. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب زموږ ورور سید احمد و تد شریف پښتنه په دې ډول و دی وی کچیر چا مور او پلار مړی وي ایا دغه مور او پلار د اولاد اعمالو باندې زوریږي کنه، او کچیر زوریږي نو ایا بیا داسې عمل ستا چې دی خپل مور او پلار باندې خوشاله کی کنه؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د چا مور او پلار او پات سی وي، د دغه مور او پلار تر وفات وروسته د ده د اعمالو اثر مور پلار ته رسیږي. یو روایت چې ابو داود په 5142 نمبر را نقل کړی دی، هغه روایت داسې دی: عن ابي اسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا وكان مولاهم قال قال ابو اسيد بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. تدي حديث مفهوم داسدي. ابو اسيد رضي الله عنه فرمای چې موږ د رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سره ناستو، یو سړی د انصار څخه رالی. پیغمبر علیه السلام ته وویل: یا رسول الله، زما مور پلار چې وفات سي، آیا د مور پلار تر وفات وروسته هم یو نیکی د دې مور پلار حق پر موږ شته؟ پیغمبر علیه السلام ورته وویل: څلور شیان دي: مور پلار ته دعا کول، او مور پلار ته طلب د مغفرت کول چې یا الله زما مور پلار ته بخښه وکړه، او د مور پلار چې کومې وعدې دي د هغو نافذول، او همدا ډول د دې مور پلار چې کوم اشنایان و د هغو عزت و درناوی، او د مور پلار چې کوم قریبان دي د هغو سره صله رحمي چې د مور پلار په وجه ستا قریبان دي، چې تا د مور پلار په وجه د هغو سره باید صله رحمي وکړې. د هغو سره صله رحمي کول دا هغه نیکي ده چې د مور پلار تر مرګ وروسته یې پر تا حق دی. دغه حدیث ته که وکتل سي، مور پلار ته دعا کول دا د مور پلار حق دی، یعنې دا که مور پلار ته دعا ونه کړې دا بد عمل دی، ستا په دې بد عمل باندې ستا د مور پلار حق پر تا پاتېږي. هغو ته طلب د مغفرت نه کول، د هغو د اشنایانو اکرام نه کول، پیغمبر علیه السلام دا نیک اعمال ښوولې دي، دا د مور پلار حق ښوولې دي، نو ستا د دغه اعمالو اثر چې پیغمبر علیه السلام یاد کړي دي مور پلار ته رسیږي. بلکې سری حدیث یو بل چې ابي هريره رضی الله عنه روایت کړي دي، د حدیث الفاظ داسې دي: عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. دا حديث إمام مسلم رحمه الله رنقل كري دي پيوزر وشپرسا ويو دير شم نمبر، أو ترميزي پيوزر وصلورسا ودير شم نمبر، أو نسائي پدريزر وشپرسا ويو پنزو سم نمبر باندير نقل كري دي. دا دي حديث مفهوم داسي دي. أبو هريرة رضي الله عنه پرمائي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پرمائي لدي چه کل توكو پاتسي تمام اعمال اقطع سي، يوازي دا دروش يعنو اثر اغيز او ثواب ورسيش. یو صدقه جاریه ده. جاریه صدقه لکه چا چې پل جوړ کړي، مسجد یې جوړ کړي، د دې پایده تر مرګ وروسته هم د ترسیش دا یو عمل دی، اثر یې د ترسیش. یا هغه علم چې په هغه باندې نفع و خلکو ته رسول کیږي، ثواب یې د ترسیش. او یا هغه صالح اولاد چې د ته دعا کوي، نو د ده په نیکو اعمالو پلار ګټمن کیږي، پا په ګټه طبعا چاته خوشحالي رسیږي، په بدو اعمالو طبعا چاته خوابدي رسیږي. او همدا ډول بل حدیث هم شته چې نبی علیه السلام څخه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کړی دی، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابر البر سله المرء اهل ود ابيه بعد ان يولي. دا حدیث هم امام مسلم رحمه الله په 2500 سره نقل کړی دی. حاصل دا چې ګران ورور ستا د اعمالو اثر او اغیز مور پلار ته رسیږي. کوشش وکه اعمال شکه، دعا ورته وکه، طلب د مغفرت ورته وکه، د مور پلار د دوستانو سره محبت وکه، د مور پلار د قریبانو سره صله رحمي وکه، په دې باندې خوشحاله کیږي، بد اعمال پرېږده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اوریدونکي په لور. بل السلام علیکم ورحمت الله. جوړ وسې، مهرباني، خپل نوم راوښایست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ نور احمد صاحب، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب څخه خپله شرعي پوښتنه وکړئ.
زما پوښتنه د ملي صاحب څخه دا ده چې څوک د کار لپاره کوپري ملک ته
لاړ شي، خالي لپاره، دا څنګه دی؟ ډېر ښه نور احمد وروره، ستا شرعي پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله حاج ملي صاحب د همدې خپرونې له لارې تا ته جواب وایي. ستاسو د کمې
خیر.
السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو د نور احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې کوپري هیواد ته د کار لپاره تلل جایز نه دي. که څوک د دعوت لپاره ځي، د دین د خپرولو لپاره ځي، دا جلا مسله ده. خو که څوک د پیسو ګټلو لپاره ځي، دا نه دی جایز. د دې دپاره څو دلایل شته. یوه خبره دا ده چې دا اوس کم خلک په قاچاق و کوپري هیوادو ته ځي، بلکې که کوپري هیواد نه وي، په یو اسلامي هیواد ته په قاچاق ځي، دومره خطرات په لار کې موجود وي، د دې تګ جایز نه دی. هر هغه کار چې په هغه کې ستا د مرګ خطره وي، هغه کار کول تا ته جایز نه دی. نو که چیرې ته پیسې ګټې یا یو هیواد ته ځې، لکه پر لارې باندې چې څه مشکلات جوړیږي، دا اوس ټولې دنیا ولیدل، خلق په سوو په زورو په کشتیانو کې غرق سوه، او خلق په لارې کې ووژل سوه، او ښځې بې عزته سوې، ماشومان ووژل سوه، پر داسې لارو باندې داسې کار کول په هیڅ صورت جایز نه دي. او بل دا که چیرې ته په قاچاقي لار ولاړ نه سي، سمدم په قانوني لار ولاړ سي، هلته هم بیا ستا دپاره څو نقصانات دي. د سورة النساء 141 نمبر آیت دي. الله عز وجل في قرآن عظيم الشان كي فرماي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هسكلا الله عز وجل كافران تا پر مسلمانانو باندي تلار ندور کرده دا برتري. كافر با پر مسلمان باندي برتر نوي، تا حکمراني با ورباندي نلري، امريت با ورباندي نلري. نو كچيري تاكو پر هواد تولار سي، التا با دا كفارو امريت پر تا باندي وي، التا با دا تمام اصول تا منيه. کچیر د حکم درته وکي، د جن د جنو احکام اجازت درته ونکي، ته یې نسې کولای. او بل دا چې دعوت نسې کولای، الته که تا جن ته خلق را بلل، نو دستي تا ته مشکلات جوړي. حال دا چې پیغمبر علیه السلام فرمای من را منکرا فاستطاع ان یغیره بیده فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. دا حدیث امام مسلم په 23 نمبر را نقل کړی دی، او ابن ماجه په 1215 نمبر باندې را نقل کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي وای چا کوم بد کار ولیدی، د دې طاقت وو چې په لاس ایمانه کې اول دې تر لاس ونیس چې دا کار مکوه. که یې طاقت نو بیا دې په ژبه ورته وایي، او که یې طاقت نو په زړه کې دې نفرت ځینې وکړي، دا هغه ضعیف ترین ایمان دی. نو ته که خلق منع کوې په لاس یا په ژبه، نه یې څه کولی. او ډیر خلک به کفر کوي پر ټولو خلکو باندې چې ته کرکه او نفرت وکې، بیا به ستا ژوند هلته ګران وي. او پیغمبر علیه السلام فرمای بل حدیث دی چې ترمیزی په 1496 نمبر باندې را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای انا بری ان من کل مسلم مقیم بین اظهر المشرکین. زه د هغه چا څخه بیزاره یم چې هغه د مشرکانو په وړاندې باندې اوسیږي، هلته د عذاب څخه مسؤلیت نسته. یقیني خبره ده چې پر کفارو به عذاب راځي. نو که څوک د کفارو په هیواد کې د کفارو په منځ کې اوسیږي، نو هلته که پر هغوی عذاب رالی، نو دا مؤمن مسلمان به هم د هغوی په جمع کې هیلاکس ځان ځینې ساتل پکار دي. نو ښه خبره دا ده چې ګران وروره، کار په خپل هیواد کې وکړه، او دلی مزدوری وکا کوپری هیوادو ته د پیسو ګټلو لپاره مزه دغه مشکلات به دې ټول مختراغلی وي. او کچیر احیانا ستا الته ژوند او زندگی وسی اولادونه دی پیدا سی، ممکن ستا اولادونه پر غلط سوک سی، ممکن تش په نامه مسلمانان سی، ممکن یو وخت بیخی دین او اسلام پریږدي. اغه عمل چې په مخ کې حدیث کې تیر سو چې ستا ترو پات ورسته تا تجاری کیږي اغه به دی هم د لاس ور کړی وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب رازو د بل اوریدونکو په لور. بله السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جوړ په خیر سلامت کړو د ساجي دي سه خیر دي
جوړ وسی خیر وسی مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟ عبد الظاهر صاحب پرون انتشار راغلاس مهرباني وکي د مفتی صاحب سره خپل سره پوښتنه وکي.
ما د مفتی صاحب څخه ته پوښتنه وکړه اوري.
بله و
دغه د ایوانانو د شهید کی د پچ دغه چې وڅ وو ته یو لوستي ورنسي په دغه وو ته دا کولای شي چې تاسو ته کې یو شګو ته چې څنګه د پاره کې کنه سنجي
ډیر صاحب ظاهر صاحب ستا پښتنه واوریدل شول. ان شاء الله مفتی صاحب د همدې خبرولو لاله تاسو ته شرعي جواب وایي تاسو د کامیابی په هیله.
السلام علیکم
محترم مفتی صاحب. تاسو د عبد الظاهر ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا جواب ورته وایست.
د تاغه ورور په جواب کې باید وایم تاغه نجاست ته حیوانانو چې تا یاد کی دا کڅا تلویدلې وي، او مثلا د اوښ یو خوشي یا دوه خوشیان و چا تلویدلی وی چا نمرداری ترچو چی داغ خوشایی درسی وی نی، او کچیری داغ خوشایی پا لوشی کلویدلی وی دا لوشی با بیا او گورو که داغ لوشی عام لوشی و لکه دا شلمبو پیاله چی تاسو یاد کرل یا یو بل پیاله دا او بو پا داغ سی لوشی که نجاست لویدلی و دا خوشایی لویدلی و نو داغ او با مرداری دی که لیش خوشایی ورلویدلی که دیری ورلویدلی مرداری دی پاکی نکی. او یو هغه لوشی دی چه هغه شزی د شدول و شلو د پاره کاری، مثلا یو شزه حیوان لوشی د دی حیوان یو خوشی و دی شدو تولوی دا شزه دیر چابک راواخلی استه که من ساعتی هی دستی پا دستی، نو بیا داغه یو خوشی کچیری لویدلی وی یا دو خوشیان لویدلی وی دا داغه شدی نمرداری. د دې وجه هم بعضو علماو دا فرمایلی ده چې دا خوشي چې کله د باندې راوزي یوه ډېره نازکه پرده پر دې خوشیو باندې پیچلې وي، نو که چیرې فورا هغه ښځې خوشي راویستي نو هغه پرده لا په دې اوبو کې حل سوې نه وي، د خوشایي هغه وجود شیدو ته راغلی نه وي ایسته سي. او که چیرې یو لږ آن پکښې تیر کړي هغه پرده ایسته سي خوشایي وصل سي بیا نو خوشایي دا شیدې خامخا مرداري. حاصل دا که چیرې دا یو خوشي یا دوه خوشي چا تلویدلي چا نه مرداري، او که لوشي تلویدلي وي هر څومره چې لږ وي هغه لوشي مردار دي هغه شلومبې مرداري دي. په دې کې د دغه چا په اړه باندې عنایه لیکي: فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم لم تفسد الماء استحسانا، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل. العناية جلد أول صفحة ننوي. كذا في المحيط البرهاني جلد أول صفحة يوصل بنزة. كذا في تبين الحقائق جلد أول صفحة ووشت. أو ده هغا شدو پا عربان دي بدائع لكي: حتى لو وقعت بعرة أو بعرتان في المحلب عند الحلب ثم رميت من ساعتها لم ينجس اللبن. بدائع جلد أول صفحة سلور أويا. كذا في العناية جلد أول صفحة سل. كذا في بحر رائق جلد أول صفحة يوصل التلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أوريدون كبلور. بل السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جوړ وسی مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟ صدیق الله صاحب خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ د جناب مفتی صاحب سره مو خپله شرعي پوښتنه وکړئ.
ما شرعي پوښتنه په دا ډول ده چې د جنازې نیت مې یې
د جنازې لمونځ راوښی. د جنازې لمونځ او نیت ډېر ښه، ستا شرعي پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله محترم مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته جواب وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله.
السلام
علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د صدیق الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د جنازې لمونځ څلور تکبیره لري. اول نیت کیش، د نیت دپاره الفاظ ویل مستحب دي، خو په زړه کې قصد و اراده فرض. د نیت الفاظ به داسې وکړي: نیت مې دي د زړه د اخلاص لمونځ کوم د جنازې په څلور تکبیره، خاص خدای تعالی لره، مخ مې دي پر لوري د کعبې شری، په اقتدا مې د فدی حاضر امام پسې، الله اکبر. او که چیرې مطلق په نیت کې دا راوګرځي چې لمونځ د جنازې کوم، بس دومره قدر ووایه یا په زړه کې راولي هم کفایت کوي. نیت چې دي کله وکړي امام الله اکبر وایي، تم الله اکبر وایه. الله اکبر ویل لازم دي، لاسونه غوږو ته وړې او تر نامه لاندې یې نیسه. تر دې اول الله اکبر وروسته دستي سبحانك اللهم ویل کیش. بیا امام دوهم الله اکبر وایي، ته هم دوهم الله اکبر وایه، لاسونه به دې هغسې نیولي. بیا تر دوهم الله اکبر وروسته درود شریف ویل کیش. ش درود درود ابراهیمی دی، دا کم چې تر التحیات ورسته ویل کیش: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا درود شریف وایه. بیا امام دریم الله اکبر وایه، ته هم الله اکبر وایه، که مړی بالغ نارینه و د نا بالغ نارینه دعا وایه، او کمری شزینه بالغه و هغه د شزی بالغه دعا وایه، او کمری معشوم و نارینه و د معشوم دعا وایه، او کمری شزینه معشوم و د شزینه معشوم دعا وایه. کدی دا نویز دا هر معصوره دعا چی دی یاد و اغه وایه، مثلا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تر پای دا که وایه هم کفایت کی. بیا امام الله اکبر وایه سلرم، تم الله اکبر وایه، امام سلام گرزی، ته هم سلام و گرزه و بس المنز خلاص. و داد المنز الطريقة دا الجوهر النيرة جلد أول صفحة يوصلوا التلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بل أوريدون بل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنيا بخير خير هتي
جور وسي ميرباني خبر لمرا ورشاس أو دكما زايا متماس نولي دي
محمد جريو لفريق خير
محمد صاحب خبروین تشرع راس مهرباني وکي خپل شريف پښتنه مدج مشب څخه وکي
نو د عمودي صاحب څخه کدا عمل ما تر کې چې سولر ولر سي د خپل شنو تیوري د غبرت نه دي او د ځای له نه نه
نو دا پښتنه خو جواب سره ده تنه دا ورته نه شا سيدي دا پښتنه جواب سره ده بیا به هم مجد مفتي صاحب څخه غوښتنه وکړو ستاسو ته جواب وایي ستاسو کامیابی په هیله السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د محمد ورور پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایست
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې یو څوک د خپلې میرمنې شیدې چشي دا حرام کار دی البته طلاق نه رامنځته کوي ځکه شیدې که په موده کې د رضاع وچشل سي حرمت د رضاع رامنځته کوي که مده د رضاع نه وي بیا نه رامنځته کوي اوس خدای عاقل و بالغ دی مده د رضاع نه ده نو نکاح ته کم نقصان نه رسوي خو استفاده ځینې کول حلال نه دي هندیا لیکي قلیل الرضاع وكثيره اذا حصل في مده الرضاع تعلق به التحريم هندیا جل اول صفحه 324 او همدا ډول د حرمت په اړه باندې بحر لك وإلى أنه لا يحل به التداوي في عين الرمداء وفيه قولان فقيل بالمنع وقيل بالجواد إذا علم فيه الشفاء هكذا نقله في فتح القدير هنا بحر جلد شبجم سبحاء وأتى كذا في الدور المختار وحشي ابن عابدين جلد بنزم سبحاء يو أبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بل اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جوړ وسی مهرباني وکړئ خپل نمبر ورشئ او د کوم ځای مو تماس نیولې دي
محمد سلام
محمد سلام صاحب خبروین ته شر اغلاس مهرباني د مفتی صاحب سره مخبل شریف پوښتنه وکړه بله
او بیا اکاتر واکیزی کنه راکی
دوراره شز اکاتر واکیزی کنه دیر شد ستا شرعی پوشتنه واوری در سوال انشاءالله مفتی صاحب ده همدی خبرونی للاری تاست جواب وی السلام علیکم را محترم مفتی صاحب تاسو ده محمد سلام رو پوشتنه واوری دل مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب وایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د وراره کونډه اکا ته په نکاح اخیستل جایز دي، او هم د اکا کونډه وراره په نکاح اخیستلی سي. بحر لیکي: وانتفاء محلیه المرأة للنکاح شرعا باسباب تسعه: الاول المحرمات بالنسب وهن فروعه واصوله وفروع ابويه وان نزلوا الخ. بحر جلد ريم صفحة التنبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أوريدون كفلو.
السلام عليكم. السلام
عليكم. وعليكم السلام عليكم. خير
جور وسي مرباني خبر نمرا وش أس أو دكتور ما زاي متماسين
ولدي. محمد يمد أتمنى هذا الشروط
متماسين ولدي. شا محمد صاحب خبر وين تشرع راس مرباني وكيد مفتي صاحب شو خبر سنة سنة متر.
مہربانی
محترم مفتی صاحب جواب وائی. وعلیکم السلام. محترم مفتی صاحب تاسو د نیاز محمد ورور پښتنې واورېدلې. لومړۍ پښتنه په دې ډول وه چې د اوداسه استعمالي اوبه چې په ګډوه یا کوم لوښي کې ولېږي، دا اوبه خو به مردارېږي نه ورباندې. او دوهمه پښتنه په دې ډول وه چې په رکوع او سجده کې خو تسبیحات تاک تاک ویل کېږي، یعنې دا چې درې واره، پنځه واره، اووه واره، نه واره وایي، که سړی ډېر وایي بیا ورڅخه جبت ورڅخه وویل سي، نو په دې کې خو به کوم تاوان نه وي.
د دغه ورور د لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم چې په اوداسه کې څوک اوبه استعمال کړي، یو داسې وي چې د بدن پر یو غړي باندې ښکارا نجاست پروت وي، مثلا لاس په مرداري لړلی، په وینه لړلی، ته لاس پرېولې، دغه مستعملې اوبه مرداري دي بل اتفاق، او هغه مستعملې اوبه چې ستا پر مخ پر لاسو باندې کوم ظاهري حقیقي نجاست نسته، صرف دا چې د بی اودسي نجاست دي، یعنې د حکمي نجاست دي، داغه اوبه په اړه باندې حکم دادي چې هغه اوبه پاکې دي خو پاکوونکې نه دي. نو دغه سی اوبه کچیر لوشي ته ولوېدلې، دغه لوشي نه مرداروي، هغه اوبه نه مرداروي، کالی نه مرداروي. مجمع الانهر لكي والماء المستعمل الطاهر غير مطهر هو المختار. او د دوهم پښتنې په جواب کې باید وایم چې په رکوع او سجده کې تسبیح تاک ویل پکار دي، یعنی دا چې درې، پنځه، اووه، نه، تر درو باید کم نه وي. حتی بعضو علماو لیکلي دي که څوک یو وار ووایي دا کار مکروه دی، که یې جفت ووایي، مثلا څلور یې ووایي یا پژ یې ووایي، په هغه کې هم حرج نستا كراحت نستا. النهر الفائق لكي: وسبح فيه ثلاثا لحديث ابن ماجة: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. النهر الفائق جلد أول سبحاد وساو جرلس. أو همدار دول بدائع لكي: وروي عن محمد أنه إذا سبح مرة واحدة يكره، لأن الحديث جعل الثلاث أدنى التمام، فما دونه يكون ناقصا فيكره، ولو زاد على الثلاث فهو أفضل، لأن قوله وذلك أدناه دليل استحباب زيادة، وهذا إذا كان منفردا، فإن كان مقتديا يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه، وأما إذا كان إماما فينبغي أن يسبح ثلاثا ولا يطول على القوم لما روينا من الأحاديث، ولأن التطويل سبب التنفير وذلك مكروه، وقال بعضهم يقولها أربعة حتى يتمكن القوم من أن يقولها ثلاثة. بدائع جل أول سبحا دو سواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.